درنو اوریدونکو السلام علیکم، ساعت 4 بجې شوې د ازاري رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، ولایت په ولایت خبرونې ته ځانګړې شوې ده او په لوګر خبرې کوو. د لوګر والی او د ولایتي شورا رئیس مو میلمانه دي. هله لرو چې د لوګر ولایت اوسیدونکو به ټلیفون راوکي او د خپل ولایت ستونزې به له خپل والی او د ولایتي شورا له رئیس سره شریک کړي. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې فرشتې جلال زی راټول کړي.
اوریدونکو سلام، پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو سرخط ته. په بغلان کې د برېښنا ریاست وایي چې که د برق د پایو د جوړولو لپاره د دوی کار ښه پر مخ ولاړ، شایي تر نن شپې کابل ښار ته برق ورکړي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزیر هلمند ته تللی او د هلمند خلکو له استازو له هلمندیانو سره د ټاپي پروژې پر امنیت خبرې کوي. د ملي امنیت ریاست په کابل کې د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې وایي تروریستي ډلو ته یې وسلې ورکولې. او نړیوال قدرتونه پلان لري چې د سوریې محاصره ښار دیر زور ته د هوا له لارې بشري مرستې واستوي. خبر نو واوري. د بغلان د امنیه قومندانۍ سرپرست جنرال ایواز نذیرین آزادی رادیو ته وویل چې د دغه ولایت په ډنډي شهاب الدین سیمه کې د برښنا د تخریب شوو پایو د رغولو کار ښه پر مخ تللی دی او دغه کار لا جریان لري. د بغلان کې د برښنا ریاست مشر انجینر غلام حسین غوري هیله څرګنده کړه چې کدو دوی لپاره جدي ستونزې نه وینو، د نن ماخستن پورې به کابل ښار ته برق ورکړي.
والا ده همین کار که ما تلاغاز کردیم، اگر این کار ما نتیجه بسه خواهیم امشب میتونه که کابل برق بگیره، اما بازم مشکلات هست. ساحت که سرک نداره
شغلی حیدری وویل چې کچری په سیمه کې ستونزې موجودی وي نو دوی به بیا هم یوازې د شپې لخوا کابل ته برق ورکوي. دا په داسې حال کې د چیرو پوټنه وای د افغانستان حکومت له تاجکستان غوښتنه کړې ده چې دغه هیواد ته صادراتي برق زیات کړي. تاجکستان اوسمهال افغانستان ته 100 میګاواټ برق ورکوي. د تاجکستان مطبوعاتو ویلي چې افغان حکومت غوښتنه ورسخه کړې چې دغه صادراتي برق حجم 150 یا 180 میګاواټ ته لوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څونو راهیسې د کابل ښار تر ډیره حده برق نه لري. په زیاتو سیمو کې انټرنیټ قطع وي او په ډیرو سیمو کې خلک حتی د څښاک پاکې اوبه په سختۍ پیدا کوي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزیر له ترکمنستانه تر هند د طبي غاز د نلیک د پروژې ټاپي د امنیت پړه د هلمند د خلکو لاستازو دینی علمانو او قومي مشرانو سره خبرې کوي. د دې نلیک زیاته برخه په هلمند کې تیریږي. د قبایلو او سرحدونو وزیر محمد ګلاب منګل نن په لشکرګاه کې خبريالان ته وویل چې امنیت دغه پروژې لپاره یو مهمه مسله او شایي یو غټه ستونزه ده.
ستونزه خو واقعاً ستونزه ده او مشکل دی، خنډ کېدای شي، خو خندونه به دولس پام کرے او لګوډیانو سره د تفاهم د لري به ان شاء الله د خندونو په لمنځه وړلو کې کار کوو.
د سرحدونو او قبایلو وزیر هم دا رجمنه وکړه چې د هغور پټونو په اړه به هم له خلکو سره خبرې وکړي چې وایي یو شمیر پاکستانی پوځیان د هلمند دیشو او برامچی ولسوالیو ته وروشتي او د ځینې تاسیساتو د جوړولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په 19مه حوزه کې درې تنه نیولي چې تروریستي ډلو ته یې وسلې او مهمات لېږدول. د ملي امنیت خبر پاڼه وایي دا کسان د سروبي ولسوالۍ، د بګرام ولسوالۍ او د کابل اوسیدونکي دي. له دوی سره وسلې او مرمۍ هم نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست وایي د کسانو په تحقیقاتو کې منلي چې وسلې او مرمۍ یې په پروان کې ترلاسه کړې وي او غوښتلې چې د تروریستي حملو لپاره یې ننګرهار ته ولېږدوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په بنګلاديش کې د شلو اوریز کرکټ په نړیوالو مسابقو کې د غوراوي لپاره په ځانګړو سیالیو کې نن د متحده عربي اماراتو د کرکټ د ټیم په وړاندې لوبه کوي. په دغو لوبو کې لږ تر لږه 8 آسیایي ټیمونه دي. د افغانستان راتلونکي لوبې به لامان او هانګ کانګ سره وي. ازادي نړیوال قدرتونه پلان لري چې د سوریه محاصره شار د ریزورت د حواله لري بشری مرستې واستوي. ملګری ملتونه وایي چې د روسیې الوتکې بل هوا د مرستې د موادو بستې په د ریزور کې وغورځوي. د ریزور شار اسلامي دولت یا داعش په کړی کې کلابندې د ملګرو ملتونو ویاندي او په دې سازمان کې د روسیې استازي ویلي چې د خوراکي موادو نړیوال پروګرام به د روسیې د یو ملکی هوایي چلند په قراردادي الوتکې کې د مواد د ریزور ته واستوي. ملګری ملتونه وایي چې په جنوبي سودان کې هم د مرستو رسول لپاره د دغه روسی شرکت لالوتکی کار اخیسته و. د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې په جنیوا کې په خپل دوهمه غونډه کې د سوریې 13,000 شهرونو کې خلکو ته د مرستې د موادو په رسولو خبرې وکړې. د روسیې حکومت وایي چې ارمنستان ته یې د روسي وسلو د اخیستلو لپاره 200 میلیونه ډالر پور ورکړ. د روسیې پر یوه حکومتي انټرنیټ پاڼه لیکل شوی چې په دې پیسو به ارمنستان د راکټ ویشتونکي دستګاوي، د هوایی دفاع سیسټمونه، د رادار سیسټمونه، ځانګړی نقشه ویشتونکي ټوپک، زغروال موټر او نور جنگي مهمات ترلاسه کړي. د دې موافقې پر اساس به ارمنستان روسیې ته 10 کاله وروسته د دغو پیسو 10% ګټه هم ورکوي. د ازبکستان څخه یو خبر وایي چې د هیواد په ختیځ کې د جیزا د سیمې محکمې نن لږ تر لږه 15 تنه د افراطیت بیلتون پالنی او رنګکاری په جرم په 15 او 12 کلونو زندان محکوم کړل. یو تن چې نن په 8 کلونو بند محکوم شوی دی ایسوای او په خټه ارمنای دی. د میرمنې نن ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې په سپتمبر کې نیول شوی وو او د بیګناهۍ ادعا یې کړې ده. د دغه ارمنی سړی خپلوان ویلی چې په ازبکستان کې سیمایزو چارواکو د دې لپاره چې د هغه د کبانو یو ستر فارم ورڅخه ونیسي پر هغه د افراطي فعالیت او نورو تخریبي کارونو داسې تورونه لګولي دي. د ارمنستان چارواکو مخکې لا ویلي و چې د ازبکستان حکومت ته په دې مسله باندې خپله اندېښنه څرګنده کړې ده او غوښتنه یې ورڅخه کړې وه چې دغه ارمنی سړی د نیول کېدو مسله سمه وڅېړي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
بیا هم درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ مخکې ویل ولایت په ولایت نننۍ پروګرام مو لوګر ته ځانګړی دی. د لوګر والی شاغلی حلیم فدای او د ولایتي شورا رئیس عبدالولی وکیل زموږ ملمانه دي. لوګر د کابل په جنوب کې موقعیت لري. پکتیا، غزنی، ننګرهار، میدان وردګ، نور گاونډي ولایتونه دي. لوګر نږدې 4000 کیلومتر مربع مساحت لري. پل علمی مرکز دی او ازره برکی برک، سر خروار، خوشی او محمد آغای اوسوالی یعنی دي. هله لرو چې درناوریدونکو په ځانګړي ډول د لوګر اوسیدونکو به د خپل ولایت د چارو په اړه نظرونه څرګند کړي او د ټلیفون لاري به زموږ له ملمنو سره خپل پښتني او د غراس وړاندیزونه او نظرونه به شریک کړي. د ټلیفون شمیرې لږ وروسته اعلانوم. خو د افغان بیسیم د 1000 شمیرې لاري سر له اوسه کولای شي چې مشته پیغام راوستوي. ځین اوریدونکو دا کار کړی هم دی ورڅخه منندوی او هم درز دی. فیسبوک لاري خپل نظرونه او پښتني را سره شریک کړي. د سکایپ پته او د غرس د ټلیفون شمیرې به لږ وروسته تاسو ته اعلان کوم. لمړی هم د لوګر والی شاغلی محمد علیم فدایی تاسو ته هر کلی وایم چې زموږ بلنه مو منلې ده. یو شمیر اوریدونکو مخکې تر مخکې پښتني لیکلي دي. یوه پښتنه هم د غلام سرور دی وایي چې لوګر کې ستاسو د کار له پیلیدور او روسته یو شمیر پروژې اجرا شوې دي. که دغه پروژو په ارتباط زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
جناب سروش تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوو. همدارنګه بل مشرف علما او د ولایتي شورا غړي وکیل صاحب هم عبدالعلي ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لوګر لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه یو پوهنیز، کرنیز او یو د معدنونو او همدارنګه د جغرافیایي موقعیت له نظره یو ډیر مهم ستراتیژیک او د نه یوازې د کابل دروازه ده بلکې حتی له هغو ولایتونو سره چې تاسو یې نومونه واخیستل هغې نه پرته له پاکستان سره هم یو وړوکی سرحد لري. د دې زه په لومړي سر کې مخکې چې پروژو ته راځم مهمه زموږ لپاره د پروژو نه مخکې د ولس رضایت، د ولس ملاتړ او د حکومت او ولس ترمنځ هغه کوم واټن چې ویل کېږي موجود دی یا 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 کیدای شي د معلوماتي خلل وجنه موجود وي په دغه باندې غواړم یو څه تماس ونیسم زمنګ لپاره له هر څه د مخه زه غواړم د لوګر ولایت د شریف او مجاهد ولسنا او همدارنګ د ولایتي شورا د مدني ټولنې د بنسټونو او همدارنګ زما د دو پنځوس کوم چې ادارې دي د دوی د ټولو کارکوونکو نه د زړه له کومې نه مننه وکړم چې هر هغه څه چې موږ په دې ولایت کې کړي دي په دغه کمه موده کې هغه ټول د همدغو ولسونو او همدغو ادارو او د همدغو مسؤلینو د زحمتونو او د دوی د منډو ترړو نتیجه ده. یعنې د دې یوازې زما له امله نه دي بلکې دا دغو ټولو په دې کې ونډه ده. که د دوی ملاتړ نه وای شاید موږ دا کارونه سرته نه وای رسولي. اما غواړم همدغه د غلام سرور خان پوښتنې ته راشه. موږ لومړی د ملي پیوستون یو سل اووه پنځوس پروژې چې تقریبا دوه سوه اووه دېرش میلیونو افغانیو په ارزښت کې دا مو ګټه اخیستنې ته وسپارلې. د لوګر ولایت د ولس هغه اساسي اړتیا چې هغه د لوګر د پوهنتون موضوع وه، هغه سیاسي ستونزه هم حل شوه، د ځمکې ستونزه هم حل شوه او څلور ودانیو عملي کار پیل شو چې دغه کار هم اوس دېرش فیصده بشپړ شوی دی. همدارنګه له کابل څخه لوګر ته د برېښنا د انتقال موضوع، د هغوی د استملاک، د هلته حتی دغه کابل کې د نه پنځوس پایو کوم مشکل و، په لوګر کې کوم مشکل و، د استملاک کوم موضوع والا دغه نهایي شي. لوګر په العالم کې د برق دپاره د سبسټیشن عملي کار پیل کول چې څلور شپېته میګاواټه د برېښنا ظرفیت لري. یو تقریبا دولس ورځې مخکې د کابل لوګر د دوهم لین قرارداد د سړک هغه هم نهایي شو. د نایب امیرالله خان لوګری درې سوه بستریز روغتون چې تاسو پوهیږي دا د پاکستان د هیواد لخوا تمویل کېده، کله چې په موږ په کابینه کې دا موضوع مطرح کړه د دې لپاره کمیشن وټاکل شو، د مالی محترم وزیر هغه پاکستان ته سفر وکړ او بالاخره د هغې په نتیجه کې پاکستان سره دا توافق وشو چې هغه به د نایب امیرالله خان د درې سوه بستریز روغتون چې دا د همدغه تقریبا سیمه ییز بخښنه غواړم روغتون دی، د دې دپاره به هغوی پنځه سوه څلور شپېته میلیونه پاکستاني کلدار د ساختماني کار دپاره چې هغه بشپړ کړي او څلور سوه اته پنځوس میلیونه پاکستاني کلدار به د هغوی د تجهیزاتو لپاره ورکړي. او په عین حال کې موږ د هماغه سبسټیشن نه تر شفخانی پورې د برېښنا مسؤلیت دا د افغانستان د مالیې وزارت او د افغانستان دولت پر غاړه باندې واخیست چې دا هم د لوګریانو لپاره یو ډېر ښه خبر دی. د دې تر څنګ د صنعتي پارک د ځمکې د انتقال موضوع وه چې هغه هم حل شوه. د صنعتي پارک چې کوم قراردادي وو هغه کار پیل کړ او په راتلونکي کې هغې دپاره د سبسټیشن د جوړولو موضوع هم د اوبو برېښنا وزارت سره تر بحث لاندې ده. بله موضوع د مس عینک کې تاسو پوهیږي چې د مس عینک په وړاندې باندې څلور اساسي ستونزې موجودې وې چې د امنیت ستونزه وه چې هغه موږ سل فیصد د امنیت لپاره وه د مس عینک لپاره شرایط برابر کړي دي. بله موضوع هلته د ماین پاکولو موضوع چې د ام بي سي د موسې په مرسته باندې موږ د ماین پاکۍ ټوله ساحه چې په دغه څلوېښتو کلونو کې یا دېرش کلونو کې چې هلته ماین ګذاري شوې ده د مختلفو ډلو لخوا نه د جهاد وخت یا په داخلي جنګونو کې یا په نورو وختونو کې چې شوې ده هغه مو مکمل پاکه کړه، د ماین پاکۍ سند یې ورته ورکړ. او همدارنګه هلته د اتو کلو د استملاک موضوع چې خوشبختانه د معدن وزارت او د اراضي عمومي مستقل ریاست چې کوم وړاندیز کابینې ته کړی و هغه منظور شو. او بله د تاریخي آثارو خبره وله چې دا هم بهانه کېدله چې تاریخي آثار وخت نیسي، هغې کیندل وخت نیسي. بالاخره د هغې لپاره موږ د میوزیم دپاره په محمد هغه ولسوالۍ کې ډېر جریب ځمکه هم موږ تثبیت کړه او د دې د جوړولو دپاره د معدن وزارت پیسې هم بېلې کړلې. او د دې تر څنګ موږ په صحي بخشونو کې زموږ خدمات کله چې زه لومړی راغلم په څلوېښت ساعتونو کې دا دېرش فیصده، اوس دا له دېرش فیصده نه پنځوس فیصده د زموږ صحي خدمات لوړ شوي دي. او همدارنګه زموږ مخابراتي پوښښ لپینزش کی پیفیصد نه پینزات یا پیفیصد تا رول شویدی زمان ملی عواید دی وقتی سلیرویش پیفیصد زیاد سویدی
یعنی
تقریبا یو سلو درست تلویخ میلیون هدف و چی آغا یو سلو واویا میلیون تا رسیده لده او دیدی تر سنگ نور دی عمل کتابتون موضوع ولی چی آغا بش پلسوا دی لینکن خوانیز مرکز دی اوز هم پا کی مهم مرکز دی لینکن خوانیز مرکز چی پا انفارمیشن تکنالوژی او هم معلوماتی تکنالوژی پا انترنت حالت دی انگریزی جبی او کمپیوتر او نور مدیریتی زدکل و کول کی دا هم تقریب اوز عملا
دیر منان سلامت و سی فدای صاحب سلامت و سی
او کبا دی ولایت پا مقام کی منگا یو شار دی یو سر چلور شمیر شار کود فعال که ترسو منگو غالو چی دی ولس اغا سون دا مستقیمن دی والی لدفتر تر شرکه چی او اغوی سون دو تا من په وخت باندې رسیدګي وکړ. البته دا په انکشافي اړخ کې هغه عمده مسائل دي نور واړو کوچني نور ډېر موضوعات چې دغه پیژنه باندې اوس
سمه ډېره زیاته مننه. بلې د امنیت په ارتباط به هم خبرې وکړو. یو شمېر اوریدونکو پوښتنې هم کړې دي، بیا به هیله وکړو له تاسو څخه چې لن لن ځوابونه مرکز فکر کوم چې پوښتنې ډېرې دي د لوګر په ارتباط. او په دې هم له تاسو مننه چې د ښاغلي عبدالولي وکیل دنده مو اصلاح کړه. ما د ولایتي شورا رئیس معرفي کړ. ښاغلی وکیل ډېره موده د ولایتي شورا رئیس و، ما فکر کوو چې لا هم رئیس دی، لیکن په دې وروستي ځل چې انتخابات وشول د ولایتي شورا نوی رئیس ټاکل شوی دی. عبدالولي وکیل هم د ټلیفون له لارې را سره دی، ورته هرکلی وایم. وکیل صاحب، یو اوریدونکي له تاسو څخه پوښتنه کړې ده. سمسور حبیبزي وایي تاسو د ولسمشر لخوا په یوه هیئت کې عذر ته تللي وی چې وضعیت یې ډېر خراب دی، که اوریدونکو ته د عذر په اړه معلومات ورکړي چې د څه لپاره تللي وی او کوم مشکلات مو حل کړل او یا مو وڅېړل.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سروان صاحب، له تاسو نه د ازادي راډیو ټولو درنو کارکوونکو نه په ملي مسایلو باندې ولایت پروګرام کې خلک خواخوږو سره شریکوي او غږوي، او جناب محترم والي صاحب څخه چې یو کاري ظرفیت لري او ځوان والي د لوګر کې تر دې پراتک سره واقعا څه مثبت تغیرات واضح راوړل کېږي. مننه کوم چې په دې پروګرام کې د لوګر د خلکو ته خدمت کیاستئ. جناب نبیب صاحب درناوی کوم. جناب والی صاحب چې کله لوګر ته راغلی په خپل لومړي سل ورځني پلان کې چې ډاکټر صاحب اشرف غني په ټولو والیانو باندې د فشار راوړی دی چې باید په هر روبه کې دوی خپل پلان ورکړي او د هغې معلوماتونه ورکړي چې دوی له پلان سره سم ادر کې ځینې مشکلات ول چې په ډېر لسو کمیر کې د ادر لاره نه وه خلاصه شوې. د فدایي صاحب له راتګ سره نه تنها دا چې لاره خلاصه شوه، بلکې د ادر د خاکی جبار نوی سرک چې افغانستان تاریخ کې یو نوی باب د زموږ لپاره دا سرک پرانیستل شو، او د ادر مستقیم د کابل لارې له لوګر سره په داسې لنډ ادرس سره وتړل شو چې اوس د ادر خلک چپ له دې زمین څخه چې اوس د واورې په ادرس بند شوې ده، یو نس بس بیرته خلاصېږي او په دوه ساعتو کې کولی شي کابل مرکز ته رسیدګي وکړي او له هغې نه د افغانستان په هره برخه کې دوی مشکلات حل کړي. د غیر ولس دهلسو کلونو کې د افغانستان له مختلفو وزارتونو نه یو پروژه د باسازی او د عمران هم نه لرله، چې د ملي پیوستنو پروژو څخه او د ملي امنیتي ځواکونو له حضور څخه چې په ادر کې و، مګر د ادر خلکو په ډیر غیرت سره له دې مشروع نظام څخه دفاع کوله. هماغه چې ولسمشر د 2015 حکم په اساس د کلو پراختیا وزیر د محترم فدایي صاحب په وړاندیز باندې چې دوی وړاندیز کړی چې د کابینې یو هیئت چې ادر ته ولاړ شي او په ادر کې د خلکو مشکلات واورېدل شي. ښاغلی درانی صاحب د هیئت په مشرۍ چې زه یې ورسره غلی ټاکم ادر ته ورېږي، او بالاخره د ادر د خلکو غوښتنې یې راټولې کړلې او هغوی د 2015 ګڼه حکم په اساس زراعت او بیارۍ فایدانې معارف کرکټ بورډ انرژي او اوبو ارګانې محل حج اوقاف ستره محکمه د معدن وزارت او د ساتامي او د کلو پراختیا وزارتونه معذف کړل ترڅو ادر ته لاړ شي او په ادر کې عملا د خپلو پروژو او د خلکو د غوښتنو په برخه کې سروې وکړي، د هغوی ضرورتونه راټول کړي او په عملي ډول باندې د 15 کال په شروع کې په ادر کې عمراني د ساختمان چارې شروع شي. دا یو اسمن د په ادر کې یو پولیس د مکتوب په اساس د ولسمشر د حکم په اساس هیئت موږ سره په ادر کې حضور لري. د زراعت او بیارۍ وزارت درې لوی پروژې چې یو له هغو څخه عملا شروع شوې ده، د مالدارۍ او باغدارۍ د چلپي پروژه، د ساتامې فایدامې معارف انرژي واب ارګنای محل حج اوقاف، او دا د 14 وزارتونو ټول نمائندگان په اډر کې خپل پروژې سروې کړي کلی په کلی د خلکو غوښتنې راټولې کړي د دې لپاره یو کمیټه د مؤمنانو راکړې ده چې د کمیټې په راس کې محترم درانی صاحب او جناب والی صاحب او حضور د دې کمیټې غړیتوب لرو او بل اخره په دې باندې به ان شاء الله په راتلونکي کال کې عملا کار شروع کیږي همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم د اډر په ولسوالۍ کې په خپل کاري سفر کې یم
بله ډیره زیاته مننه وکیل صاحب والی صاحب یو اوریدونکي اسما بیبي په نامه د فیسبوک له لارې نه هم پوښتنې کړې دي خو پنځه به در سره شریکې کړم کلن لن ځواب ورکړي وای د مس عینکر ولې پټه په درېدلې دی وای بل پښتنې د چې د ولایت تفریحي ځایونه ولې په بلند منزلو ودانیو بدل شوي دي د کرومایت معدنونه څخه ولې استفاده نه کیږي او بل دا وای چې د کرورونو ډالرو لرغونی آثار له عینک څخه څنګه ورکاو نادرک شول که فکر کوم چې دا څلور پښتنې هم ډېرې دي که هیر منشي کلن لن ځواب ورکړي
د میساینک ما مخ اشاره وکړه چې کوم کارونه پر موږ پورې تړاو درلودي نو په ولایت پاوي ځکه دا یو ملي پروژه ده او د دې قرارداد چې دی دا په ملي کچه باندې کیږي اما ټول هغه بهانې چې د میساینک پر وړاندې باندې خنډونه جوړول هغه موږ د ولایت په کچه باندې حل کړل همدارنګه د کرومایټو او د معدنونو موضوع تاسو پوهیږئ چې تر څو پورې چې بشپړ امنیت نه وي او ولس په دې اړه باندې هم پوره داخل نه کړو زه فکر کوم د معدنونو نه او د کرومایټو او نور کومه معدنونه چې دي د هغوی قرارداد ورکول دا به کله نا کله د دې پر ځای چې موږ ګټه وکړو سات په تاوان باندې بدل شي تر دې چې د کرومایټو یو قرارداد اوس او محمد هغه کې هغه قرارداد ورکړی دی هغه کې کار روان دی اما د دې په وړاندې بیا هم موږ د ولس مشارکت او د هغوی نظارت او د هغوی مالکیت موږ ته ډېر مهم دی او بله موضوع دی تفریحي پارکونو په اړه باندې چې کوم خبره ده د انکشاف وړاندې باندې لوی ستونزه دا ده چې په افغانستان کې موږ واحده احصایه نه لرو یعنی یوازې په لوګر کې موږ په شپږ ډوله احصایو باندې پلانګزاري کیږي او د دې تر څنګ مختلف پلانونه ماستر پلان منطقوي پلان بیا د دې لپاره انکشافي پلان ستراتیژیک پلان مختلف پلانونه دي چې بالاخره د ښار جوړونې وزارت په دې باندې کار کوي یو واحد پلان هغه د ښارونو د جوړولو لپاره یا د هر ښار یا هغه جغرافیایي موقعیت لپاره د هغه اجتماعي او اقتصادي او د هغوی هغه څه منابع چې د هغوی په نظر کې نیولو سره یو پلان ورته جوړ کړي سره له دې نه بیا هم موږ وتوانېدلو په لومړي ځل باندې چې موږ د هونیسوفلا په سیمه کې تقریبا له 200 نه زیات دریبه ځمکه چې هغه غصب شوې وه هغه موږ د محکمې په حکم باندې محکمې د دولت په نفع باندې فیصله کړه او دا یې له متصرفینو نه راوګرځوله ټول په ښار کې هغه لارې چې یا پارکونه چې هغه په غیر قانوني توګه ورته کې دوکانونه جوړ شوي وو یا نور مثلا همدا اوس هم چې زه تاسو سره خبرې کوم ښاروالۍ په دې کې کار کوي او دا لارې تصفیه کوي پاکوي تر څو چې موږ د ښار دپاره یو واضح عملي د شرایطو مطابق پلان ونه لرو همیشه دغه د متصرفینو یا غاصبینو دپاره یو فرصت ورکوي تر څو هغه شنې ساحې تفریحي ساحې حتی نورې خدماتي ساحې هغه یا غصب کي یا تر تصرف لاندې راولي نو زمونږ بحث له ښاروالۍ او همدارنګ له ښار جوړونې وزارت سره او د مدیریت عمومي ادارې سره روان دی چې تر څو موږ د پلي عالم دپاره یو عملی د څه پلان جوړ کړی چې هم د ټول خلکو چې کوم موجود دي د هغوی ستونزې حل شوي او هم له دې دخله اړخونو سره چې دا یو قوي همغږي موجوده وي داسې په هغې کې ټول هغه خدمات
چې لازم دي امغه د پلان سره همزمان پیل شي. دسې نه شي چې نن یو سړک جوړ کړو سبا د برېښنا په خاطر باندې هغه سړک بیرته موږ له منځه یو، یا نن د برېښنا لپاره کار پیل کړو او بیا د اوبو رسولو لپاره موږ هغه بیا یو لښتی وسکو یا یو پل پلچک له منځه یوسو او بیا د اوبو لپاره پیسې نه لرو. موږ وکولای شول چې دغه همغږي ایجاب او خوشبختانه د پل عالم دپاره هم د حمل په میاشت کې به د اوبو رسولو سبقه چې کومه ده هغه هم منظور شوې ده او د هغې کار به معملا پیل شي. او دغه تفریح ساحې شنې ساحې تر د هغوی دپاره چې اوبه نه وي نور ټول لکه د برېښنا وزارت، د زراعت وزارت، د اراضۍ ریاست، د ښار جوړونې ریاست وزارت، د همدارنګه د خپل ښاروالۍ محلي ارګانونه دغه ټول خپل پلانونه په یو پلان کې را داخل نه کړي،
بله. یو دوه موضوعګانې نور یې پاتې شوې، خیر وروسته اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې ټلیفون راوکې په 0909-203-540 او یا هم 0908-225-55. همداراز که انټرنیټ لري په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi. د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ صاحب لطفا. سلامت اوسئ، له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ ځانه معرفي کړئ.
د هرات ولایت نه.
مهرباني، د لوګر په ارتباط څه پوښتنه لري؟
بلې، پوښتنه مې دا ده وادي تاسو چې په لوګر کې هم دا د شته که نه شته، او بل هم د منصور پهلوانان هلته ډېر دي که نه مدرسه ته دي او
صحیح. مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
السلام علیکم.
سلامت اوسئ. تکین صاحب مهرباني کوئ. ډېره مننه، مهرباني کوئ.
والي صاحب سوال دا پوښتنه کوم، د ډېر ښه موضوعګانې اشاره وکړه په بېلابېلو برخو کښې، زه باید ورته ووایم آیا د غوا په اړه قیم تاسې څه کړي، د کوچیانو په اړه معنا دغه په اړه باندې غوا ته معنا یو سا کرسولي دي که هغه هم اوس هماغه څړځایونه د خلکو د خوا ته رنډ شوي دي. یعنې دا سوال او باید زه دلته
مننه. د کوچیانو مسله په لوګر کښې مطرح ده. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني. صحیح، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی هم لرو، بیا به ورشو میلمنو ته. ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده، ولایت په ولایت پروګرام. سلامت اوسئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني. قلمیار صاحب د لوګر په ارتباط. ډېره پوښتنې زیاتې شوې. یو اوریدونکی بله منتظر ده، خیر دوی ته به نوبت ورکړو بیا نو بس ده. اوریدونکو مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم.
مهرباني کوئ صاحب. سلامت خوشحاله. لومړی به وکیل صاحب کته سپم دی دی ورستی اوریدون کی په سرګندونه نظر سرګند کی په لوګر کې وضعیت څنګه ده لکه دای چوي چې په غزنی کې هغه سی وضعیت ته په لوګر کې ممدا سره
الحمدلله زبر پټیر جرأت سره و ما دا خبره د افغانستان اسلامي جمهوریت ستر محکمې ته چې د نظام درم سیرو کون جوړوي دوی ته جواب او معلومه ده چې موږ په قضایي ورګانونو کې د رشوت اخیستلو او ورکولو بده پدیده او شومه پدیده د افغانستان د نورو سیمو ساحو د قضایي ورګانونو په نسبت باندې په کلي ډول باندې فرق لري او زه به جرأت سره خبره وکړم چې کاملا دا شتون نه لري لږ لږ مشکلات کوي هغه ما تم نه معلومه کې ځکه غایب نه لرو خو کله چې قانون فو محترم حلیم صاحب چې د سر محکمې نه وایي رئیس وټاکل شو د لوګر د استناب خوانی رئیس ښاغلی حمید نجیب محمد نجیب حمیدی غوښتل چې یو هیئت په ټول افغانستان کې ګمارلی وو چې په ټول افغانستان کې د ستر محاکم وګوري څه وضعیت ته بل اخره هیئت چې د خپل گزارش د افغانستان پر محکمې عالی شورا ته وړاندې کړی وو عالی شورا یو مکتوب لوګر ته راغلی چې لس غوره قاضیان د افغانستان د استناب محاکمو ته وښایي معرفي کړي چې موږ یو ټول په افغانستان په نورو محاکمو کې دا ځای په ځای کو بیا یې په مکتوب کې دا خدلې و چې د افغانستان په کچه باندې لوګر هغه ولایت ده چې په قضایي کچه کې د فساد کچه یا ستن نه لري او ستن لري په ډېره ټیټه اندازه باندې هماغه و چې د بلخ ولایت چې د قضایي بس کې د فساد یو لوی مثال ورکړی و د بلخ محکمې ته د لوګر څخه قاضي معرفي کړ او په خپل د لوګر د استناد محکمې ته هم د لوګر څخه خپل قاضي
واخیست
د لوګر د محکمې یعنې محاکمې د رئیس په صفت باندې وګمار زه د لوګر د بچی په صفت باندې او داسې په لوګر کې دا وکړ هلته سیاسي او کلیوالي تجربه لرم د لوګر قضایي ارګانونه
الحمدلله د افغانستان د نورو
قضایي
ورګانونو سلامات اوسه بله مننه سلامات اوسه وکیل صاحب کور ودان د دې لپاره چې پښتنې زیاتې دي زکه و بخښي چې تاسو په خبرو کې لويژم والی صاحب کتاسم د کوچانو په برخه کې د کوچانو په برخه کې دوی ته وایسي وخت ټاکل شوی و چې نه پېژم شپږ زره نمبر کوچانو ته ورپې شي بیا پیغه باندې جنجالو د کوچانو د حقوق په اړه دی اوریدونکو پښتنې ته ځواب وایس مې ربانی
لوګر کې ټول واړو غټ دراتیا قومونه ځوان کوي چې کوچان هم څنګه چې نور قومونه حق لري هم درس دي هم حق لري او موږ د دې لپاره خو هم دلته قومونه کې لیسه جوړ شوې ده په دوه صفونو کې په موږ کې نه څه تقریبا زده کوونکي درس وایي د غوی سره مختلف مرستې کېږي د پیتونو په لوړولو کې تیار کلینیکونه ورته جوړ شوي دي د هغوی د مالدارۍ سره کافي مرستې زراعت له لوري کېږي اما په لوګر کې د ځمکو موضوع چې ده دا یوازې په کوچانو پورې نه بلکې دا په مجموع کې یو ستونزه ده چې په دولتي ځمکو باندې حتی کله کله د اشخاص او د ادارو ترمن زمکو باندې ستونزې موجود دي حتی زه ویلای شم چې د زمکو پر د انکشاف او بیا رغونې په وړاندې باندې حتی په د نامنۍ د امنیت په وړاندې باندې لوی ستونزه هغه د زمکو مافیا د مواد مخدر او مافیا او د وسلوالو مافیا چې دا یو خبیثه مثلث جوړوي چې دا واقعین یو زمونږ د پاره هم په امنیتی دګر کې هم په اقتصادي او په انکشافي حتی په حکومتداري کې دا یو داسې مثلث دی چې زمونږ دغه خدمات له ستونزو سره مخامخوي او ولس د دې نه محرومیي په هر حال زمونږ ټول ادارات هغه که هر څوک چې د لوګر اوسېدونکی وي په لوګر کې وي او هلته هر یو پروژه ډیزاین کیږي هغه که د ځمکو ویش وي هغه که د ښاروالیو کې وي هغه که په نورو ساحو کې وي له دې نه به د کوچیانو په ګډون باندې ټول د لوګر
ډېره مننه. اوس که د امنیت موضوع ته راشو، د امنیت په ارتباط یو اوریدونکي پوښتنه وکړه چې وایي آیا په لوګر کې داعش فعالیت لري او که نه لري، بل د طالبانو د مختلفو ډلو په ارتباط یې ویل چې کومه یوه یې زیات نفوذ لري، په مجموع کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
اصلا داعش خو اصلا په لوګر کې وجود نه لري، اما زمونږ غواړم ځینې فاکتونه درته ووایم د امنیت په اړه باندې مګه همیشه کوشش کوو امنیت په خلو روان دی. اما موږ د دې لپاره چې بشپړ امنیت دی دا به مبالغه وي. اما وسر بلې ښه کېږي. د مثال په توګه باندې سږ کال د تېر کال په نسبت باندې زموږ د خپلو امنیتي قواوو په تلفاتو کې 55% کمښت راغلی دی. زمونږ امنیتي پرسونل لومړی چې مونږ رالو 19.8% مونږ کمبوتات لرل چې تشکیلات کم ول چې اوس مونږ ملي اردو ته 500 تنه یو ملي پولیس یو 30 کسه مشعینات ته 390 کسه یو 120 سره محلي پولیسو ته جذب شوي دي چې دا د دې شاخص دی چې ولس د امنیتي ځواکونو تر شا ولاړ دی او دغه فیصدي له 19.8% دا 9% ته راښکته شو. او همدارنګه په تېرو 9 میاشتو کې مونږ تقریبا زموږ امنیتي ځواکونو د ولس په همکارۍ باندې 1,100 کیلوګرامه مخدره توکي چې قاچاق کېدل هغه نیولي دي. یو قاچاقبر پکې مړ شوی دی او 10 تنه نورې ژوندي نیولي دي. حتی تر دې پورې زه ویلی شم چې وکیل صاحب هم د هیات په ترکیب کې په ازرا کې دی تر څو هلته مونږ د ازرې شریف نجیب او واکن د سولې او د نظام طرفدار ولس دی. هغوی ته د ځینو پروژو دپاره هلته تللی دی سروې کوي تر څو مونږ په راتلونکي کال کې وکولی شو هلته دا پروژې عملي کړو. ازرا او همدارنګه نورې ولسوالۍ که مونږ وګورو که مدغه ده که خوشي دی که مرکز دی زموږ د امنیتي ځواکونو تر شا د ولس ملاتړ ورځ تر بلې زیات شوی دی. د هغوی همیشه تخبیر شوی دی. دا هغه شاخصونه دي چې مونږ کولای شو ووایو چې امنیتي وضعیت بل هر وخت په نسبت باندې کم شوی دی. مونږ که ټولو پیښو ته وګورو تقریبا مونږ د تېر کال د حمل ثور د درېو میاشتو لومړنیو او تر اوسه که مونږ وګورو تقریبا د پیښو په پیښو کې تقریبا زمونږ 80% زمونږ په پیښو کې کمښت راغلی دی په امنیتي پیښو. البته د ماینونو ښخول او همدارنګه له کوچنیو ماشومانو نه استفاده کول، د ښځو د چادریو نه استفاده کول، د لونګیو نه استفاده کول، دا داسې کارونه دي چې متاسفانه نه له اسلامي نه له انساني او نه له افغاني دود او فرهنګ سره برابر دي او نه دي د دغو درې واړو په ګټه باندې دي چې دا هغه څه دي چې مونږ د ولس په همکارۍ باندې هڅه کوو چې دغه مفاهیم ځکه مونږ د پکتیا خلک زمونږ د منبر خلک زمونږ د حجرې خلک دا هغه درانه خلک دي چې متاسفانه د مخالفینو د دغو کړنو په نتیجه کې کله نا کله دوی هم له ستونزو سره مخامخ کېږي. او زموږ به ټول هڅه دا وي چې ولس دغسې یو زمینه برابر کړو تر څو هغوی وکولای شي هم د وطن خدمت وکړي هم د خدای عبادت.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب. که تاسې د کرومیټ ډبرو په ارتباط اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. که څه هم زموږ د اورېدونکو اسما پوښتنه کړې وه چې ولې ورڅخه استفاده نه کېږي، خو داسې خبرونه له ډېر وخته خپرېږي چې دا کرومیټ ډبرې په قاچاق پاکستان ته وړل کېږي.
ډېره زیاته مننه جناب سروان صاحب. کرومایټ د افغانستان په ری کې نوم لري، بیا د افغانستان په کچه په خوست او لوګر کې خاص اهمیت لري. بلاخره په مقایسوي ډول باندې د لوګر کرومایټ د افغانستان خوست نه بیا وړاندې دي. په لوګر کې محمد اغا کرومایټ لو ادرس ہے وغلی ولسوالۍ ده چې نوم جوړ باندې ویاړو. د افغانستان ملي سرمایه ده او د دې په حفظ او ساتنه کې د افغانستان ملي امنیت ځواکونه ولایتي اداره خپل کار کوي په اخلاص سره صداقت سره کار کوي چې قاچاق مخنیوی وشي. خو د یو واضح قانون او طرزالعمل نه شتون چې د کرومایټو د معدن د استخراج او د قرارداد په ورکړه کې شتون نه لري او په دې باندې لاکار روان ده. او د امچو امنیتي مسایلو باندې چې مخکې جناب والي صاحب او تاسې او دوستان ورباندې بحث وکړو چې لوګر یو له هغو ولایتونو څخه ده چې مخالفین غواړي چې دا ولایت نه امن وساتي او په بخړې کې او مایان کې ونیسي چې مثال دی راوړو چې قاچاق ته لار برابره شي د کرومایټو یا د مواد مخدر چې ترافیکي چرایي نه په استفادې شکل استفاده وکړي. دغه دلایل دي چې د کرومایټو په استخراج کې قانون بودن شتون نه لري. اما بیا هم یو قرارداد لکه مخکې چې جناب والي صاحب وویل چې قرارداد ورکول شوی ده، اما چارې لا نه دي تکمیل شوي. موږ په محمد اغا کې په مرکز العالم بابوس کې په خوشي کې او په ادره کې د ماده د کرومایت غني زیرمې لرو. هماغه و چې د جلال صاحب ولسمشر د حکم په اساس د والي صاحب په وړاندیز او زمونږ په مشوره ادرې ولسوالۍ ته هم د معدن او د پټرولیم د وزارت نماینده راغی. په دې ادره کې چې کوم لوی کان دی د نورو کانونو په نسبت باندې هغه د کرومایتو دا یې سروې کړې، دا یې د هغه تخنیکي ارقام او معلومات ځان سره واخیستل تر څو کابل ته مراسله کړي او د دې د قانوني استخراج او قرارداد ورکولو لپاره یوه د حل لاره پیدا کړي تر څو د قاچاق په مخنیوي کې کار وسي. افغانستان کې ډېر ولایتونه دي چې معدنونه کې قاچاق کیږي، چون لوګر مرکز هم ندي او پاکستان سره هم خلاصه پوله لري. نو زمونږ د معدنونو دښمنان نه غواړي چې دا معدنونه په قانوني شکل باندې استخراج شي او بالاخره د بین الدول قراردادونو په اساس باندې هغه د باندې ملک د ملک څخه د باندې صادر شي. هماغه د لوګر کې د کرومایتو د قاچاق لپاره هم له مرکز څخه باندې سیاسیون یغوی په خپل کټه لټوي او هم وسوال مخالفین دواړه او بخلوی او مایان تینې سي خلګات کی کوي. خوشبختانه د نوی وای پراتک او د نوی ادارې د امنیتي ځواکونو امنیتي مسؤلینو پراتک سره د کوټو د قاچاق د مخنیوي لپاره د پیلي ګامونه اخیستل شوی دي. زه هیله لرم چې په جرأت سره وایم چې څلور نوی کال به د نورو کلونو په نسبت باندې د کرومایتو د قاچاق کې کمه فیصدي ونه
ډیر زیاته مننه. اوس بیا هم اوریدونکو ته ورځو. درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د لوګر والی ښاغلی محمد حلیم فدایی او د ولایتي شورا غړی عبدالولی وکیل زموږ ملمانه دي. د ټلیفون شمیرې د 0992235340 او بیا هم 0982255. اوریدونکو هم لرو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب، متاسفانه د دې ټلیفون قطع شو. خیر، بل اوریدونکو هم شته ځان معرفي کوي. ازادي راډیو،
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم،
مهرباني لکم زه
د هلمند ولایت د بولان سیمه سیمه اړیکې نیولې عبدالروف باغرانه يم.
مهرباني باغرانه صاحب،
زه د مشران ته هیله لرم چې وڅن کې او پر ولس باندې ډیر معنا د امنیت برابر کې او ډیر خراب ده.
بله، تاسو د لوګر په ارتباط څه معلومات لري؟ کړي لوګر په ارتباط پوښتنه لري؟ مهرباني.
یا د هلمند په برابر؟
نه، مننه، سلامت اوسئ. مشته د لوګر په ارتباط خبرې کو، کله چې د هلمند نوبت راغی بیا تاسو ټلیفون وکړئ. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
عبدالسلام سلطانی د ولایت لوګر اسم.
مهرباني سلطانی صاحب، الا پیله چی یو له لوګر څخه یو وردون کیلرو. مهرباني،
ما پیغام خدا شکایت خدا نظر خدا به جناب والی صاحب میرسونم.
مهرباني سلطانی صاحب، متاسفانه چې تلفون مقطع شو. خیر، بل اوریدونکو حمله رو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده، ولایت په ولایت پروګرام دی. مهرباني او څژر. مهرباني کوي صاحب،
څنګه جوړه تیار په خیر
یا سلامت اوسئ. مهرباني لکم زه
څنګه کارته ولایت خبرې کول مل څنګه پر څال دي ته پلو ګوره کجا کای مرجا.
نه، متاسفانه چې مهرباني تاسو سر دل
څنګه
کې عملیات وسیز مر څنګه نه دی بازار یا بند دی مر بازار. بله، مننه، تاسو دې موضوع نه خارج خبري کوي. مننه کوله ټول اوریدونکو کور ودان، متاسفانه چې دی لوګر په ارتباط مو پښتني و نه کړي. نو کله چې د تاسو دی ولایت نوبت راغی، په هغه وخت بیا د خپل ولایت په ارتباط ټلیفون وکي، ازادي راډیو سره تماس ونیسي. خیر، اوس به بیرته ورشم ملمنو ته. ولی صاحب، یو پښتنه دی اسما بیبي دی لوګر دی مس عینک دی لرغونو آثار په ارتباط دا وای چې آثار ورکشوی دی دی لوګر دی لرغونو آثار یو نندارتون خو په پراک کې هم جوړ شوی دی او ډیر ښه استقبال او ارکلی سره مخامخ شوی دی. آیا دا خبره هم حقیقت لري چې ځینې آثار ورکشوی دی؟
نه، دی هل دی مس عینک آثار ورکشوی نه دی. تاسو خبره دي چې څومره مخ کې په خارج کې په
په چک جمهوریت کې دیغي تاریخي آثار هغه ننداري ته هم کې خودل شول او دني کابل کې دی د دې دوره کې چې د زیمه تخمن تر زور نه زیات تاریخي آثار مونږه انتقال کړی دی په محمد اغا کې مونږ ورته میوزیم د پارزمکه تخصیص کړی دی معدن وزارت میوزیم د پار دی د دیوال او د ودانۍ وعده کړی دی ان شاء الله پس دغه به دا همدلته را انتقالیږي البته په نورو ځایونو کې مونږ شکایتونه لرو په خروار کې مونږ په کافر کوټ کې همدارنګه په سجاون کې مونږ د دې ځینې راپورونه لرو چې متاسفانه وسلوال په ډېره نازون مردانه توګه باندې غواړي دغه ځینې آثار قاچاقي د دې لپاره هم مونږ خپل تدابیر نیولي دي چې مخه یې ونیسو اما په هر حال دا یو ملي شتمنۍ ده دا په ټول ولس پورې تړاو لري دا یوازې د پولیس یا د حکومت دنده نه ده ان شاء الله د لوګر ولس څنګه چې موږ سره په ټولو برنامو په تطبیق کې مرسته کړې او زه واقعا غواړم دغه هر څه لاسته راوړنه چې موږ لرو دا د لوګر شریف ولس ته د دې هغه امتیاز ورکړم ځکه د دوی له همکارۍ نه پرته موږ نه شوای کولای چې په لوګر کې هم د امنیت په برخه کې هم د انکشاف او د اقتصاد په برخه کې مختګ وکړو او دغه مختګونه په دوی پورې تړاو لري او هیله مې ده چې دغو معدنونو
په ساتنه کې دوی هم لمونږ سره مرسته وکړي. ډیره زیاته مننه. یو بل پوښتنه له تاسو څخه مخکې وشو چې وای دی مس عینک د سیمې اوسیدونکو ته به ځینې امتیازونه ورکول کیږي لکه زمکه به ورکول کیږي. هغه خلک فکر کوم چې هغه خلکو ته اشاره ده چې بے ځای کیږي به نو دوی ته حکومت کوم امتیاز ورکوي او څه اسانتیاوي؟
او د میځینات چې کوم ارتکلی دی د استملاک د پروسی د لپاره چې کوم وړاندیز موږ ریاست جمهوریت کړی وو هغه د معدنو د پټرولیم د وزیر صاحب او امرانګ دی راځي د مستقل ریاست لخوانه چې کوم مشترک وړاندیز شوی وو د اتو کلو د استملاک خو اصل یو کلی انتقال شوی وو د متباقی پاتې دی په دې کې ولی کلی د کوشچناره برچ پر پاچی ګورګاب او امرګه توپکایو د شیسو تنګي قلا ولی ادم کله دا ټول هغه کلی دي چې دوی ته په د قانون مطابق او ان شاء الله په لوګر کې او تزمک ورکول کیږي بدر تزمک ورکول کیږي او د دې ترڅنګ د دې لپاره دا هم یو بل امتیاز دی چې د میساینه کې دا اوس هم ډېرې کارکونکي چې هلته کار کوي که پیرداران دي او که نور غیر ماهر کارګران دي هغه اکثره د همدغو کلو همدغه محمد هغې ولسوالۍ د اړوندو کلو نه مونږ هلته استخدام کړي دي. په راتلونکي کې هم چې هر قرارداد کېږي په ټولو هغه قراردادونو کې که هغه د اکتشاف په برخه کې ورته ضرورت وي او که له هغې نه وروسته د استخراج په وخت ورته ضرورت وي مونږ به ټول زمونږ لومړیتوب به دا وي چې که ماهر کارګر هم پیدا کیږي لاندې قسمه نه به نیول کیږي او که غیر ماهر خو په هر صورت یو ته اړتیا وي لاندې قسمه نه به نیول کیږي.
ډیره زیاته مننه. وکیل صاحب مخکې یو اوریدون کې قلمیار څه فکر کوم چې د روغتیاي اسانتیاو په ارتباط پوښتنه درلوده چې په لوګر کې وضعیت څنګه دی؟ آیا هلته هم خلک د معمولي ناروغۍ لپاره پاکستان او نورو هیوادونو ته ځي او که څه ناڅه امکانات شته؟
افغانستان کې د صحت ستونزې دا په یو تجارت باندې له پاکستان ګاونډي هیواد سره او له هندوستان سره بدلې شوي دي. مثلا دولتي چارواکي چې په لږ عادي ناروغۍ اخته کېږي نو بیا خپلو مشرانو ته خپلو لومړیو رهبري مشرتابو ته وړاندیز کوي چې زه هندوستان ته د چک لپاره ځم یا د دې لپاره ځم یا د دې لپاره ځم. دا مسله عام طور باندې هغه کسان چې پاکستان سره یې تګ راتګ اسانه ده هغوی ته هم تقریبا یو بهانه ده. خو په مجموع کې غټي صحي ستونزې د افغانستان په کچه باندې چې په نورو ملکونو کې تداوي کېږي او معالجه کېږي مخصوصا په هندوستان او پاکستان کې په افغانستان کې امکانات نشته ده. په کلیواله کچه باندې څنګه د صحت په برخه کې زه چونې ډاکټر یم مونږ یو راهنمود یا ګایډلاین ورته لرو چې بي پي ایچ ایس ورته وایي، اي پي ایچ ایس ته وایي، اي پي ایچ ایس د ولایت په کچه او د مرکز په کچه، بي پي ایچ ایس د ولایت د لرو ولسوالیو په کچه باندې هغلته کار کېږي. دا سیستم د دنیا نه، د دنیا نور صحیح سیستم نه کاپي شوی په افغانستان کې تطبیق کېږي. مثلا مونږ یو مرکز صحیح جامع لرو یا یو مرکز اساسي لرو، په اساسي کې خو استخدام د نرس په سبب باندې او د وکسیناتور او خبري په سبب وو ډاکټر لري، او په مرکز صحیح جامع کې په خو یو ډاکټر بو وو، یو ډاکټر او یو زنانه ډاکټر چې ولادت ورکی او زمي صحیح ولادي ناروغي کاور کی. دا بي بي ایچ ایس اي پی ایچ ایس په افغانستان کې تطبیق کیږي. ستوند چې تر دې نه سروان سي چې په هلمند کې خپل افغانستان کې مخصوصا په ګر کې خلک لسی ستوند سره مخ دي، هغه ستوند په صحیح بخش خدماتو کې نه بلکې د صحیح بخش په تمویل او ډونیشن کې ده. د مثال په ډول باندې د افغانستان نفوس چې د سی اس او یا د مرکزي اسرائیل خوانه په 1403 کال کې خپل سوی د کاملا له اوسني نفوس سره فرق لري. د مثال په ډول باندې په اول موږ لوګر در خیاس کو، لوګر 3.2 لک نفوس خو دل سوی د پداس حال کې چې لوګر کې یوازې صحیح خدمات په میاشتنی ریپورت کې چې کله صحت کې موږ هغه درکو نتنجمو یا د معرفت نه موږ خپل ارقام او ډیټا اخلو، نو د لوګر نفوس چې کم یو مليون تر رسیدي، موږ خدمات د 3 لک کسانو لپاره کو صحیح ډونر یا موږ نړیوال تمویل کې هغه د سیسو په ادرس موږ ته پیسې راکوي، او موږ صحیح خدمات یو مليون کسانو لپاره په لوګر کې بیا په ټول افغانستان کې په مقایسوي ډول باندې درد کا. نو ځکه صحیح خدمات څنګه چې د خلکو تقاضا ده، څنګه چې صحیح ستونزې په افغانستان کې په نورو لرو پرتو ولایتو کې دي، په لوګر کې هم دغسې موږ سره لاس په ګریبان شو. دا ستونزه د دولت نه ده، بلکې د دولت په تمویلولو ډونرانو پورې اړه لري چې هغوی دا خبره کلکه نیولې ده چې موږ تاسو ته د سیسو په ارقامو باندې د خدمات کومک درسره کوو. لوګر کې یادګر او خرواره یو له هغو دوو ولسوالیو څخه دي چې د ژمي په موسم کې د واورو په اورېدلو سره دوی له صحیح ستونزو سره مخ کېږي. اما دواړې ام ادر ام خروار زایشګاوي یا د مور ماشوم لپاره کلینیکونه لري، د هغو لپاره ډاکټران لري، جراحان لري، انستیزیولوژ لري. خوشبختانه په ادر کې دغه د ولسمشر د حکم په اساس او د جناب والي صاحب د زیات فشار په ادرس باندې هغه همکاري مو سی اوس په ادر کې جراحان استخدام کړی، او د زنانه ډاکټر لپاره هم کار شوی ده. دلته د طب ډاکټران کار کوي، په خروار کې هم همدغه چې طبي ډاکټران سره کار کوي. په نورو ولسوالیو کې محمد آغا خوشی او پل علم او برکی بارک دی، او برکی برکی منگه وخش جامع خب 250 بستری در شب خانه لرو، پل لودین که منگه هم والتی 250 بستری در شب خانه لرو، پل مرکز که ولایتی روختون لرو. ستون زی کورکی گی لوگر کابل تنیز دیده، اما ډیر ستونزې په خروار او په آدو که وی چه مخی تفسیر ما پی وکرل آغا با دی وزارت ستونزه نه وي، بلکې د نړیوالو همکارانو یا د کومک کوونکو هیوادونو یا شبکو ادرس ته چې هغوی موږ ته کم کومک راکوي او خدمات د ډیرو خلکو لپاره عرضه کیږي. زه هیله لرم چې ولسمشر جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی په صحیح سکتور کې یو پروګرام په کار اچولی ده. هغه پروګرام داسې ده چې دومره له ډونرانو سره د افغانستان د معارف په ارقامو یا په احصایه باندې یو توافق ته رسیږي، او د معارف د وزارت کوم ارقام دي چې هغه په ادرس باندې به د افغانستان صحیح خدمات حمایه کیږي او تمویلیږي. به په دې سره زه امید لرم چې ډېرې ستونزې حل شي، مخصوصا په لوګر کې د نایب امین الله خان روغتون چې جناب والي صاحب په خپله لومړۍ تبصره کې په تبصره وکړله چې د پاکستان دوست اسلامي هیواد له خوا نه دا 8 کاله کېږي چې کافر سوی ده. شونده یوه سیاسي پروژه ده په افغانستان کې سیاسي ادلون بدلون لري یا پاکستان کې راځي. د دې پروژې آغاز او درېدل ورسره له سیاسي تحولاتو سره تړلي دي. هیله لرم چې د افغانستان د نوي حکومت رهبري چې جناب والي صاحب په تبصره وکړله د پاکستان حکومت دې ته واداره کړي چې د دغه روغتون پاتې برخې چې ډېرې کمې برخې پاتې دي دا تمویل شي، په سر باندې ورسېږي، په اکمال ورسېږي. دغه روغتون بیا د سیمې په کچه باندې یو معیاري روغتون ده چې نه تنها موږ په کابل کې نه لرو، بلکې په نږدې ګاونډ هېوادونو کې به هم نه وي. په دې سره به د لوګر د خلکو نه، بلکې د بیزونو او د افغانستان د خلکو مشکلات حل شي. خدای وکړي چې موږ صحیح خدمات د افغانستان د نورو سکتورونو سره یو ځای نسبتاً چې اوس په کوم حالت کې مخه تولاس.
بله ډیره مننه. یعنی ستاسو منظور دا چې اوس چې په نسبی ډول د دواړو هیوادونو اړیکې شې دي نو لدی فرصت باید استفاده وشي. ډیره زیاته مننه وکیل صاحب. ولی صاحب یو پښتنه دي زرین کوچی ده
د نیلم کې د سروان سره مشکل دي توالي په تور صحیح.
بله بله
دا دا پروژه به معلومه ده چې کله زده نو دویمه دوره ورکاله پد کې خلاصي کې ما دا پروژه په اکمال نه رسیږي. دا د کابل اسلام آباد په اړیکو پورې اړه لري. د کابل او د اسلام آباد چراغونه لښنه شي په پروژه کار کوي کله سره تیتسي یا سرسي نه بالکل پټه پدري
پټه پدري چې
به موږ دا سړی دا
او هله د چې والي صاحب
سی ونه وري د بالا وزیران سره کې نه وري
بالې نو هله د چې والی صاحب لا زیاته توجه ورته واړوي. والی صاحب د زرین کوچی پښتنه د قسم تاسو دی د موضوع ته اشاره م وکړه خو کلن جواب بیا ورکړي دی چې د کابل لوګر دوهم سړک به دقیقا کله پیل شي؟
قرارداد لاسلیک شوی دی. موږ غوښتل چې 13 پنځمبه عملی کار پیل کو اما بیا هم کله ناکله د ځمکو مافیا دغه سی اوازی خبروي چې ګواکي د سړک اوږدو کې به د خلکو ځمکې نه استعمالکیږي. بیا بل اخر موږ د ولس سره یو څه مقدماتي جلسې ونولې ترڅو هغه رښتینی معلومات دوی پر واکې وکړو چې په دې سړک کې څومره ځمکې راځي او هغه شخصي وي هغه به د استعمالک د قانون مطابق استعمالکیږي او ملک حق به په دولت نه خورو او د دولت حق به په ملت باندې نه خورو. دغه یو څه د مقدماتي جلسو او موبلایزیشن او دغه د خلکو انسجام او بسچ کول یو څه د شاته وغورځوله او د دې تر څنګ موږ غواړو چې د اوبو برېښنا د وزارت او همدارنګه د کابل د ولایت او بیا د مخابرات وزارت سره یو څه نوره هماهنګي وکړو چې فایبري نوري چې کوم لین دوم تیریږي هغه هم زمان د دې سرک سره داسې ډیزاین کی چې تر سرک لاندې راي نه شي ترڅو دغه سرک کار عملا ان شاء الله زموږ پلان دی چې څومره زر کېدره چې پیل کړو. موږ البته دا په دغه مقدماتي او همغږي چې د نور وزارتونو سره موږ مخ به تړاو لري خو په هر حال زموږ اراده دا ده چې د راتلونکي پنځشنبه پورې باندې کار پر پنځشنبه ونه شي نو
د حمل د میاشتنه بمخ کې ان شاء الله د دې کار عملاً پیل کړي. ډیره زیاته مننه د لوګر والی شاغله محمد حلیم فدایی او د ولایتي شورا غړي ډاکټر عبدالولی وکیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. لا وردونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل او یا هم پوښتنه وکړي. دا سړی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنی چپه 12 پښنوی دوام کوي. په همدې چپه د ماشام له او بجو وروسته د سهار تر او بجو پرې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوري دشه
سبا کوم د تورې زلفې پیارا تړې شلې سبا کوم د تورې زلفې پیارا تړې شلې سبا کوم د تورې زلفې پیارا تړې شلې
پورونه مرکه او تبصره په خپل وخت.